از امروهی تون داری برنامه دو ساعته با ما جاوید نعیمی و همچنان همکار محمد تکل. حال رزوان مراد در نیم ساعته دیگه با شما است.
یوه خدای پامانی کن بس
اوزم در تیو زولم پا ما خده خست در زیات مننه احمد تکل او جاوید نعیمی قدر من اوریدونکو دا زادی راډیو د نن ورځې د خبرونو د ورسوی او دوه خبری مجلو په سر کې زه رضوان مراد الله تاسو سره هم په دینم ساته خبرونه کې دا زادی راډیو د لاسمه کلیزې په مناسبت پیغامونه لرو او د افغانستان په مسایلو کې اوري چې ولسی جرګوي چې د سولې خبرې اترې باید د افغانانو په مشرۍ تر سره شي. خو له هر سره مخ کې نوریاس نوري د دې ساتله مهمو خبرونو سره
د افغانستان د سولې عالي شورا هغه راپورونه په اړه بې خبري وښوده چې وایي په سعودي عربستان کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو د پیلېدو په اړه ویل شوي وو. د پاکستان سترې محکمې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د دې هېواد پر پخواني سفیر له پاکستان بهر ته په سفر لګول شوی بندیز لرې کړ. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر لیون پنیته وایي کارپوهان په دې باور دي چې که ایران پریکړه کړې وي چې اتوم بم جوړ کړي نو کولی شي چې په یو کال کې دغه هدف ته ورسیږي. خبرونو تفصیل نن د ازادي راډیو د خبرونو یو لسیزه پوره شو. د ازادي راډیو د 2002 ایسوي کال په جنوري کې خپل خبرونه پیل کړې. د خبرونو هدف د یو شمېر ولسپالو ارزښتونو لکه د بیان د ازادۍ د بشري حقونو د قانون د حاکمیت او ځینې نورو بشري ارزښتونو ملاتړ او دی. په تېرو لسو کلونو کې ازادي راډیو توانېدلې چې په افغانستان کې خپلو اورېدونکو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو په وړاندې کولو سره د افغانستان د یوې معتبرې خبري او معلوماتي رسنۍ په توګه کار وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ازادي راډیو د لسمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې په تېرو لسو کلونو کې د ازادي راډیو فعالیتونه ستایلي دي. دغه راز نورو لوړ رتبه چارواکو او یو زیات شمېر خلکو هم د پیغامونو له لارې ازادي راډیو ته د لسمې کلیزې مبارکي وویلې ده. د ازادي راډیو خپرونې په اونۍ کې اوه ورځې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. دا خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه هم اوریدلای شي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د احتمالي پایل په اړه راپورونه ورکړل شوي. د سولې د عالي شورا ځینې غړي په دې اړه بې خبري ښیي. د سولې د عالي شورا غړي او د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده، خو د دې خبرو احتمال هم رد نه کړ.
چه اوضاع انکشاف پیدا بکنن و عده از رهبری طالبان ترجیحاً که در غیر از آدرس قطر مثلا در عربستان سعودی و شاید هم مثلا در ترکیه همچو ترجیح پیش خود داشته باشن.
فرانس پرس خبری آژانس د ځینو منابعو په حواله راپور ورکړی چې په پام کې د افغانستان او پاکستان د طالبانو له استازو سره په سعودي عربستان کې د سولې خبرې اترې پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او څلېرش نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې وویل وسلوالو مخالفینو ته دغه مرګ ژوبله د تېرو څلېرشو ساعتونو په پوځي عملیاتو کې په تخار، هلمند، میدان وردګ، اروزګان، لوګر او پکتیا ولایتونو کې اوښتې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی په ولایتونو کې د کانکور د ازموینې لړۍ د روانې دلوي میاشتې تر شلمې نیټې پورې پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال بری صدیقي نن په کابل کې خبرلانو ته وویل له ولایتونو وروسته به په پلازمېنې کابل کې د کانکور ازموینه پیل شي.
در هفته چهارم ماه دلو
دی وایي د دلوي د میاشتې په څلورمې اونۍ او د هود د میاشتې په لومړیو دو اونیو کې به د کابل ښار او ولسوالیو د ښوونځیو د شاوخوا څلېرش زرو فارغانو د کانکور ازموینه په دریو څلورو دورو کې واخیستل شي. د نوموړي په وینا سږکال په ټول هېواد کې څه باندې یو لکو شپېتو زرو کسانو د کانکور یو لکو شپېته زره کسان د کانکور ازموینه ورکوي. د پاکستان سترې محکمې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د دې هېواد پر پخواني سفیر له پاکستانه بهر ته په سفر لګول شوی بندیز لرې کړ. په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی پر سفر له هغو ادعا وروسته بندیز ولګېد چې د استعفا ته اړ کړ او وایي چې د په هغه یاداشت یا لیک کې چې واشنګټن ته یې استولی و لاس درلود. په دې لیک کې د پاکستان د پوځ د قدرت په مخنیوي کې له متحده ایالاتو د مرستې غوښتنه شوې وه. په سعودي عربستان کې یو پاکستانی چې هڅه یې کوله دې هېواد ته مخدره مواد قاچاق کړي اعدام شوی دی. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر په یو بیان کې وویل سلمان خان تاج محمد چې هڅه یې کوله دې هېواد ته یوه زیاته اندازه تریاک قاچاق کړي په اعدام محکوم شوی و او دغه حکم پرې عملي شوی دی. د سعودي عربستان دولتي آژانس وایي هغه په خپل جرم اعتراف کړی و. محکمې هغه ته د اعدام سزا ورکړې وه او سترې محکمې هم دغه سزا تایید کړې وه. د ایران د دفاع وزیر احمد وحیدی اعلان وکړ چې ایران د توپونو ګولیو ته وده ورکړې چې د ده په وینا د لایزر په ذریعه تر 40 کیلومترو پورې مشخص هدف په نښه کولی شي. د ایران دولتي تلویزیون ځینې تصویرونه ښکاره کړل او ویې ویل چې د لایزر په ذریعه نوې رهبري شوي د توپونو ګولۍ چې مشخص هدف ولي دغه ګولۍ ازمویلې دي. ایران چې د خپل اټومي پروګرام په خاطر ملګرو ملتونو پرې بندیزونه لګولي تل د پرمختللې دفاعي ټکنالوژۍ په برخه کې د نویو تولیداتو پرمختګونه اعلانوي خو اکثره وختونه زیات جزئیات نه ورکوي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لیون پنیتا وایي کارپوهان په دې باور دي چې ایران که ایران پریکړه کړې وي چې اټوم بم جوړ کړي نو کولی شي چې په یو کال کې دغه هدف ته ورسیږي. له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په امریکا کې چې پرون خپره شو پنیتا وویل عمومی نظریه دا ده چې که ایران پریکړه کړې وي چې اټوم بم جوړ کړي نو کولی شي چې دا هدف په یو کال کې ترلاسه کړي او دا هیواد به له دوو نه تر دریو کلونو پورې نور وخت اړتیا ولري چې هدف ته د دغو وسلو د رسولو لپاره د لیږد یو ډول وسایل تولید کړي. پنیتا یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې متحده ایالات نه غواړي چې ایران اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. یو شمېر اسیایي هیوادونو څرګنده کړې چې لیواله نه دي چې له متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر د فشارونو په ترڅ کې د دې هیواد د تیلو پر صادراتو له بندیزونو سره یو ځای شي. د هند مالي وزیر پرناب مکرجي وویل هند ایران د تیلو پرته چې د هند د اړتیا وړ تیلو په سلو کې 12 برخه جوړوي نشي کولی مخته لاړ شي. د جنوبي کوریا د مالي وزیر هم ویلي سیول له واشنګټن سره د بندیزونو په اړه خبرې کوي خو د ده په وینا دغه خبرې به یو څه وخت ونیسي چې نتیجه ورکړي. چین چې په نړۍ کې د ایران د تیلو لوی مصرفونکی دی پر تهران د نویو بندیزونو له غوښتنې سره مخالف دی. او په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې په سوریه کې روانې شخړې د پایتخت مرکزي برخې ته لار پیدا کوي پرله پسې درېیمه ورځ ډزې او چاودنې د دمشق په شاوخوا سیمو کې اورېدل شوي. هغه فعالان چې د بشار الاسد د رژیم مخالف دی وایي چې ځواکونو نن له سهار وختي راهیسې د دمشق په ختیځو برخو کې 9 تنه وژلي او 45 نورې نیولې دي. دا ولې دې ساعت مهم خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. نن د ازادي رادیو د خبرونو لس کاله پوره شو. په دې اړه درته د چارواکو خلکو او د ازادي رادیو د اوریدونکو پیغامونه خبرو. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ رپورټونه ورکول کېږي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې دا خبرې اترې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
سوله دي او افغاني سوله دي. تنها که امریکایان یا خارجان غواړي چې په خپل تر سوله راولي دا به ناممکن وي.
د ولسي جرګې د لومړي مرستیال څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د محصلانو د لیږلو لپاره یو نوې کړنلاره جوړه کړې ده. یو تن پاکستانی تبا چې په جلال آباد کې په یو تن صرف جعلي پیسې تیرولې د دوشنبه پورس په علني محکمه کې په شپږ کاله بند محکوم شو. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان د پنځو راتلونکو کلونو لپاره د کرکټ د لوبې لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه.
باید موږ څلور نړیوال سټډیمونه ولرو او په کم از کم په هر ولایت کې 2015 کال پورې باید موږ یو تمرین ځای ولرو.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمن د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګ رپورټونه ورکول کېږي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی انتقاد وکړ چې دوی ته د روانو خبرو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړ شوي. د ولسي جرګې اداري پلاوی په ورته وخت کې دا ټینګار هم وکړ چې د سولې د خبرو مشري باید په خپل افغان حکومت وکړي. روسي رپورټونه وایي چې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر نه دی خلاص شوی خو د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي. د ازادي راډیو خبرې الماسوم میوند په رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی د سولې د هر ډول خبرو ملاتړ کوي خو له افغان حکومت څخه غواړي چې له ولس جرګې سره په دې اړه معلومات شریک کړي. د ولس جرګې لومړي مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ټولو خواوو وغوښته چې تر هر څه مخکې جګړه ودروي او د سولې خبرې وکړي. ظاهر قدیر له نړیوالې ټولنې هم وغوښته چې د سولې د خبرو مشري افغان حکومت ته ورکړي. که نه نو د ده په خبره د هڅې به کومه نتیجه ورنه کړي.
ولسي جرګه ټوله په دې نظر ده چې سوله غواړو. په اول قدم کې د جنګ ته د پای ټکی کېږي تر څو پورې د سولې خبرې نتیجه ورکوي یا نه ورکوي. لا اوسه پورې هغوی وایي چې موږ د افغانستان قانون اساسي نه منو، هغوی وایي چې موږ د نظام سره مخالفت لرو. نو موږ هم حیران یو. البته بیا هم زموږ دا غوښتنه د بین المللي ټولنې نه چې سوله دي او افغاني سوله وي. د افغانستان دولت باید په کیسه هم ولري. تنها که امریکایان یا خارجان غواړي چې په خپل تر سوله راولي دا به ناممکن وي. دا به هیڅکله عملي جامه وانه غوندي.
د ولسي جرګې ادارې پلاوی له دې جرګې سره د سولې د خبرو د شریکولو په اړه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت هم تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې نه د شکل سوی. د راپورونو له مخې د قطر یو پلاوی به ډیر ژر کابل ته سفر وکړي او د سولې د روانو خبرو په اړه به له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ولسي جرګې منشي عبدالستار خواسي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د سولې د هر ډول خبرو ملاتړ کوي، خو نوموړي وویل چې روانې خبرې باید نتیجه ورکړي.
زه امیدوارم چې تشریفاتي بڼه ونه لري، عملي بڼه ولري. هر هغه ګام چې کولای شي افغانستان ته صلح راولي، امنیت تامین کړي، د جنگ ناوړه پدیده د افغانستان ټغر ټول کړي، زموږ لپاره قابل د قبول ده. ولو که په هر ملک د دنیا وسیږي، پس دې به حتماً ولسی جرګه په جریان کې وي. ولسی جرګه د دولت یو اساسي رکن دی او د خلکو نمائندگان او استازي تل ټول شوی دي. بنان زه امیدوارم او زه باور لرم چې ولسی جرګه په دې کې حتماً په جریان کې پات کېږي.
که څه هم افغان حکومت د امریکا او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې نه دي شکل سوی، خو په قطر کې د طالبان لپاره د یو دفتر جوړول او له ګونتنامو زندان څخه طالب بندیانو له آزادولو سره موافقه کړې. د ولس جرګې تر څنګ د مشرانو جرګې هم د یکشنبه په ورځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پر مشرۍ ټینګار کړی. اوس د افغان چارواکو له خولې داسې راپور نور کول سوي چې افغان حکومت په پام کې لري چې په راتلونکو څو اونیو کې له طالبانو سره په سعودي عربستان کې خبرې پیل کړي.
لاس کلمخ کې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې له رسیدو سره سم ازادي رادیو وزیږیده. په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې تقریبا هیڅ راز خپلواک رسنۍ نه و، ازادي رادیو د رښتینو متوازنو او بې پرې معلوماتو د برابرولو لپاره را میدان ته شوه، څو افغانان په حقیقت پوه شي، په خپله قضاوت وکړي او د ازادي رادیو د څپو له لارې د خپلو نویو هیلو ازانګې واوري.
ازاده ویډیو بارکه خوب زدا وایم چې په میډیا تاسو ولنا کا سو چې تراخله ما نن انټرویو کاو دا
با ازاده ریډیو ډیر مننه چې دا خبرې مونږ ته راورسو.
په تیرو لاسو کلونو کې د رسنیو د یوې لارښودې په توګه ازادي راډیو په هیواد کې د آزادو مطبوعاتو او د خلاقیت او نوښت په یو سمبول بدل شوه.
د آزادۍ نورابنه ډېر خوشاله یم چې د ورکوان ویزانو پروګرام یې شروع کړی. دا د ډېرو مسلمانانو
هغه ورکړه چې د راډیو همکارانو کوشش پیدا شو. د ستاسو څخه یو علم مننه ده،
ځکه چې دا پروګرامونه د ټول ولس لپاره ډېر لوی صادقانه خدمت کوي.
په تیرو لسو کلونو کې ازادي راډیو د غم او خوښیو په شیبو کې له تاسو سره و او په تیارو شپو کې یې ستاسو لپاره د ښه انتخاب لاره روښانه وساتله.
لمون خلق دسی تشویق کی چوگو یا تاسو کوکنار وکړی یو خو د طالبانو په نفر
پاکستان کې دی او انډیا کې دی. افغانستان بوسی هغه جړی چې مونږ کله افغانستان
د ازادۍ رادیو ژمن او مسلکی ژورنالیستان به پر روانو کلونو کې هم د آزادو او خپلواک مطبوعاتو مشال روښانه وساتي. ازادي رادیو به مو بیا هم به خبره وساتي، رښتیا به درته ووایي او مرسته به در سره وکړي چې په خپل ځان ته یو روښانه راتلونکی جوړ کړئ.
From this position of strength, we've begun to wind down the war in Afghanistan. 10,000 of our troops have come home.
It's stable, secure, and developed Afghanistan.
We obviously have expressed a lot of concerns about what we see happening inside Pakistan.
اوس چې ازادي رادیو خپل لس کلنین منځي، تاسو هم لمونږ سره شئ. که غواړئ چې خبر ووسئ، ازادي رادیو واورئ.
لکه څنګه مو چې واوریدل، نن د ازادي راډیو د خبرونو لس کاله پوره شول. په دې ترس کې د افغانستان له مختلفو برخو څخه د ازادي راډیو اوریدونکو مینوالو مونږ ته د مبارکۍ پیغامونه رسولي دي. دغه راز زموږ په نن ورځې په ژوندۍ او مستقیمو خبرونو کې هم په دې اړه له اوریدونکو خلکو او مقاماتو سره دغه مبارکۍ او دغه خوشحالي مونږه شریکه کړې ده. راځي چې په دې ترس کې د یو شمېر مقاماتو پیغامونه واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد اسماعیل د انرژي او اوبو وزیر د رادیو ازادي سال روز ته مبارکي وایم او دغه رادیو تقدیر تبریک وایم د دې لپاره چې د موثق خبرونه او په وخت او زمان سره خبرونه خلکو ته رسوي او د خلکو اعتماد ځان ته جلب کړي. نو دا یو لوی موفقیت دی چې دوی لري. زه خوشحالم چې داسې یو معتبر رادیو په افغانستان کې شته او خلکو ته موثق اخبارونه رسوي. د دوی موفقیت هر کله د خدای څخه غواړم.
استاد اسدالله خالد د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزیر او په جنوب لویدیځ یوځای کې د رئیس جمهور خاص استازی. واقعا ازادي راډیو خپل رسالت په ډېره ښه وجه سره ترسره کړی، خصوصا د اخبار په برخه کې او همدارنګه د معلوماتي او تفریحي پروګرامونو په برخه کې. تر هر څه نه مهمه دا چې خپل بې طرفي هم تر ډېره حده پورې ساتلې، امیدوار یم چې تر پایه پورې همداسې پاتې شي. او زه خپله هم وخت نا وخت چې وخت پیدا کوم او رادیو اورم، نو تر بلې هرې رسنۍ له مخه ازادۍ رادیو ته غوږ نیسم.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اورئ.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د محصلانو د لیږدولو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړې ده. د دې وزارت د محصلینو د چارو مرستیال بری صدیقي د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې تمو ښودله چې په دې کړنلارې سره به بهر ته د محصلینو د لیږدولو په لړۍ کې لا ډېر شفافیت رامنځته شي. خو یو شمېر افغان ځوانان بیا شکایت کوي او وایي چې بهر ته د محصلینو د لیږدولو په اکثرو مواردو کې د لیاقت پر ځای واسطه په پام کې نیول کېږي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د دغې نوې کړنلارې په عمل کېدو سره به په رښتیا هم د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د محصلینو د لیږلو په برخه کې موجوده ستونزې هوارې شي او که نه. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په وینا د دغې نوې کړنلارې په عمل کېدو سره به ټولې هغه نیوکې او اندېښنې له منځه یوسي چې مخکې تر دې په دې برخه کې موجودې وې. د دغه وزارت د محصلینو د چارو مرستیال بری صدیقي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه کړنلاره به د نوي کال له پیل نه پلي کړی شي.
سږ کال مو یو نوې کړنلاره جوړه کړې چې د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوې ده. سږ کال بهرنیو هیوادونو ته په دولتي او ګروپي بورسونو کې د شرایط وړ محصلین ګډون کولای سي او په ولایتونو کې هم یوازې هماغه محصلین تلای سي چې لوړه نمره اخیستې وي. دغه بورسونه د هندوستان، پاکستان، قزاقستان، ترکیه، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو لخوا موږ ته هر کال راکول کیږي.
د ښاغلي صدیقي په وینا مخکې به له ولایتونو نه هم محصلینو له کومې ازموینې پرته په تحصیلي بورسونو کې ګډون کاوه. خو د هغه په وینا وروسته تر دې به له هر ولایت نه یوازې لسو کسانو ته دغه چانس ورکړی شي. د نوموړي په وینا دغه لس کسان به د کانکور په ازموینه کې د لوړو نمرو په اساس ټاکل کیږي. خو بلخوا بیا یو شمېر افغان ځوانان شکایت کوي چې بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د لیږلو په اکثرو مواردو کې واسطې او د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سفارشونه په پام کې نیول کیږي. د دغو ځوانانو په وینا هغه کسان چې بهرنیو هیوادونو ته د تګ وړتیا لري او کولای شي چې هلته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، دغو بورسونو ته لاسرسی نه لري.
زما نوم سهیلا ده. هغه نمرې چې ما درلودې د لوړو زده کړو وزارت زه دغه بورس ته ور وپېژندلم او ټول هغه کسان وو چې په کانکور کې لوړې نمرې اخیستې وې.
له بده مرغه باید ووایم چې ډېر کسان نسي کولی له دغو بورسونو څخه برخمن سي. یوازې د هغو کسانو لپاره دی چې واسطه لري.
بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د لیږلو دغه نوې کړنلاره په داسې حال کې جوړیږي چې سږ کال شاوخوا 1,60,000 محصلین غواړي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، چې د لوړو زده کړو وزارت چارواکو په وینا دوی یوازې 15,000 کسان د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذبولی شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خبرونه د ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1,206 باندې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبې په ورځ ناوخته د هیواد یو تاریخي اثر د اطلاعات او کلتور وزیر ته ورکړ. دا اثر چې د کندهار دورې پورې اړه لري په جرمني کې ترلاسه شوی، بیا په هغه هیواد کې افغان سفیر ته سپارل شوی دی. له افغانستان څخه په تیرو کابو 2 لسیزو کې ډېر لرغوني اثر بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي دي، خو لس کاله کېږي چې د بیرته ترلاسه کولو هڅې ګړندې شوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅې تیزی کړي دي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ادارو له لارې د هیواد هغه تاریخي آثار چې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي ومومي او هیواد ته ستانه کړي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د یکشنبې په ورځ ناوخته د هیواد یو تاریخي اثر چې په جرمني کې موندل شوی د اطلاعاتو او کلتور وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم ته ورکړ او وویل
سفارت های ما در بیرون و کنسولگری های ما یکی از وظیفه های زنایی است که کمک کنیم با وزارت اطلاعات و فرهنگ
په بهر کې زموږ د سفارتونو او کنسولګریو یو وظیفه دا ده چې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره مرسته وکړو او هغه ورک شوي تاریخي آثار ورته عمومو او هیواد ته یې راستانه کړو. دا تاریخي آثار ډیر ارزښت لري او د 1994 کال په شاوخوا کې له کابل موزیم څخه غلا شوي وو. له جرمني نه مننه کوو چې دا اثر یې له خرڅوونکو څخه ترلاسه او موږ ته یې راوسپاره.
د هیواد دا تاریخي اثر چې په یوې سپینه تیږه کې حکاکي شوی او څو مجسمې پکې د ولاړې په حالت کې لیدل کیږي، 1.5 سانتي متره اوږدوالی او 26 سانتي متره سور لري، په جرمني کې د هغه هیواد د مربوطو ادارو لخوا نیول شوی او افغان سفارت ته سپارل شوی و. د اطلاعاتو او کلتور وزیر ډاکټر رحیم وویل په هیواد کې د جنګونو په موده کې په لسګونو زره ارزښتناک تاریخي آثار یا ویجاړ او یا بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي دي. خو له څه باندې 10 کالو راهیسې هڅې کیږي چې د یونسکو په مرسته یې په بهرنیو هیوادونو کې ومومي او هیواد ته یې ستانه کړي. د کابل موزیم رئیس عمر خان مسعودی هیله وښوده چې د هیواد ټول ورک شوي آثار بیرته هیواد ته ستانه شي. ده وویل
دا د بودایی دورې پورې اړه لري، تقریبا 1300 کاله په دوهمه میلادي پیړۍ پورې اړه لري. د افغانستان یوازې د ملي موزیم نه 70% آثار د موږ لور شوي دي چې هغه تعداد د 70 نه 30 هزار آثار دي. خوشحاله یم چې کله چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د یونسکو د ځینو کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړ، 2005 کال نه را په دې خوا موږ 8500 نه زیات آثار د بهرنیو هیوادونه عمدتاً د امریکا، انګلستان، ناروې، سویډن او سویټزرلند د هیوادونه لا سرغلی یو تعداد نور اثر هم په جنوی وادو کې شناسې شوې دي. خو امید ده چې پراتلونکي افغانستان ته بیرته راستنه شي.
مسؤلینو وویل افغانستان له اسلام څخه د مخه او بیا په اسلامي دور کې د مختلفو فرهنګونو کور پاتې شوی دی، خو د هیواد کورنیو جنګونو دغه تاریخي آثار تر ډېره ځایه یا له خاورو سره خاورې کړي او یا د غلو او قاچاق کوونکو لاس ته لوېدلي دي. خلک وایي سربیره د تاریخي آثارو پر غلا او قاچاق په هیواد کې ځینې تاریخي ځایونه یو شمېر زورورو غصب کړي چې دا لړۍ اوس هم روانه ده. سره له دې چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دې د مخنیوي هڅې کوي، خو خلک وایي اوس هم په یو شمېر سیمو کې په غیر قانوني توګه تاریخي سیمې کیندل کیږي او آثار غلا کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان څخه غلا شوي او یا قاچاق شوي لرغوني آثار برته ترلاسه کول لپاره هڅې ګړندې شوي دي. په دې برخه کې یو تاریخي اثر د تر یک شنبه پورې د بهرنیو چارو وزیر د اطلاعاتو کلتور وزارت ته وسپاره. لکه څنګه مو چې د خبرونو په پیل کې یادونه وکړله، نن د ازادي راډیو د خبرونو 10 کاله پوره کیږي. د ازادي راډیو د کلیزې په مناسبت د افغانستان له مختلفو سیمو څخه خلکو پیغامونه راستولي دي، پیشنهادونه پکې لري او په دې اړه وایي چې ازادي راډیو د هغوی په ژوند کې په کومو برخو کې تاثیر لرلی دی.
زه سردار محمد د پکتیا اوسیدونکی نو د ګردیز شهر د سلمانانو د نماینده. واقعا چې ازادي راډیو یو ډیر ښه راډیو دی، یو هر وخت په هر زمان په هر ځای کې موږ ته موثق راپورونه راکړل شوي دي او موږ ورسره همکار یو. یو اعتقاد موږ دا دی چې د ازادي راډیو آموزشي پروګرامونه بخي کم دي. البته دا مربع مور چې بخي دي موږ خوښ ده چې هر جمعه یو لمانځه نور سره نیمه ورځ مکمل موږ ازادي راډیو اورو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، حمید احمد زیم په لوګر ولایت کې د سرک رادیو د پښتو برخه وایم. د ازادي رادیو د لسمه کلیزې مبارکي تاسو ټولو ته د زړه له کومې وایم. واقعا د ازادي رادیو ډېر خپل او په زړه پورې خبرونې لري، خبری سرویسونه او همدارنګه نور خبرونې. یوازینی خبرونه چې زما ډېر خوښیږي تر شنه اسمان لاندې خبرونه ده چې همیشه اوریدونکو يم.
زه اجازه اشرف نیازی د جومر خان زوی په قوم نیازی ما کوچای ما تاسو نه یو جهان مننه، خدای مو کامیاب لره او د ازادي رادیو د ټولو افغان افغانانو یو سمبول او د افغانانو یو د زړه پورې خبرونه ده چې هر ګډ ګډ سره د افغانستان او د ټولې نړۍ نه خلک خبروي به طرف راځو او یو جهان ونه تاسو نو.
د ازادي رادیو د خبرونو د لسمه کلیزه په مناسبت هم د افغانستان له مختلفو سیمو څخه د ازادي رادیو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام 7.5 صفه بیا په لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د غراس کول شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com باندې هم د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په سره پورې مطالب او رسمي رپورټونه واوري. یو تن پاکستانی تبه چې په جلال آباد کې په یو تن صرف جالی پیسې تیرولې د دوشنبې پورس په علني محکمه کې په شپږ کاله بند محکوم شو. نوموړي وویل چې عدالت ورسره نه ده شوی. له جلال آباد په داود وفا رپورټ لري.
د پاکستان یو تبه په جلال آباد کې د جالی پیسو د چلن په وجه په شپږ کاله بند محکوم شو. د دې لپاره د دوشنبې پورس علني محکمه را بلل شوې وه او قاضیانو پکې وویل د قانون مطابق دغه شخص محکوم کړی دی. د ننګرهار د ښاري محکمې مشر قاری امیرزاده د محکمې پریکړه په دې توګه واوروله.
موږ قضایي پلاوی په نننۍ قضایي علني غونډه کې د دعوی د طرفینو په حضور د رأیو په یووالي سره حکم وکړ چې ته ابوبکر د محمد رضا زوی د جعلي پیسو د استعمال او چلن په جرم کې د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد د جرمونو قانون د 19 ماده د دریمې فقره مطابق په شپږ کاله تنفیذي بند باندې محکوم شوی او د جزا د قانون د 19 ماده سره سم نیول شوو جعلي پیسو په مصادره او محو مهم حکم وکړ. دغه حکم نهایی نه دی، د استیناف طلبي حق مو محفوظ دی.
په خپل ابوبکر چې ویلي په قانوني اسناد او افغان خاورې ته راغلی په قاضیانو د رشوت او فساد تور پورې کړ.
مظلوم ناس دی او ظالمان ټول پیسې ورکي او ازادي کې قاضی تم پیسے اور کئی سرنوال تم اور کئی او آزادی کی حق فیصلہ ہی سم نہ کی گئی. حق فیصلہ قیامت پر ہے بھائی. پاسپورٹ او ویزا قانون باندې راغلے او دا رات اسو یی دا بے قانونی دے.
ننگرہار د محاکم او قاضیانو د تور را داو او ویلی چی د محکومیدو په وخت دا خبرې کومه معنی نه لري. هغه صرف چی یاد شوی تورن پری جعلی ڈالر او کالدار تیرا ولی ویل اوس خپه دی چی پولیس ته پلاس ورکړ.
فائټینګ زیده فرار وک ما سره کراچوانانو گیر ک کراچوانان سره تر گیر ک یول او زی اسکارو ته د اسکارو ته پلاس ورک اسکارو هغه او زی ته بو او زی نه است کومندانه ته بو ته د باندې د شپه کلکات او زه په خپایم.
درېونه مخکې هم په جلال آباد کې دوه تن افغانان د جالي روپۍ په تیرولو د تیلو په پم کې نیول شوی وو او په تنفیذي بند محکوم شول.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلانو خپل راتلونکي 15 کلن ستراتیژي اعلان کړ چې نو مخې به د دې بورډ فعالیتونه نور هم پراخ شي. تفصیل له اسدالله الدین پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې تر 2015 میلادي کال پورې به په هیواد کې د کرکټ لوبغاړي زیات کړي او د دوی د وړتیاو په لوړولو کې به هم ډېرې هڅې وکړي. د کرکټ بورډ مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغه 15 کلن پلان له مخې به په افغانستان کې د کرکټ لپاره معیاري اکاډمۍ او میدانونه جوړ شي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نسیم الله دانش وایي د دې پلان د یوې برخې له مخې به یو کال وروسته افغانستان د کرکټ په برخه کې دویم هیواد شي.
د افغانستان د آئندہ پنجو کلن دو پارا داتا سگور چھ 2015 تر 2015 کال پورے پنجنو کات دی دی سی بی کیپیسٹی زیات ول او دی افغانستان پر سطح باند دی کرکٹ زیات پارٹیسپیشن یا زیات مینوال یا زیات لبغاڑو پیدا کول دی افغانستان کی دینا نا اے سی بی دی افغانستان کرکٹ بورڈ دی کارکون کو ظرفیتن لوڑ ول دی جدا بمنگ پدی باند خاص کار کو خپل خپل زیر مودا کر دی او منگا فائنانس زیات ول دی پیسے مو زیات ول دی ڈونرانو نا دی 2015 کال کی بیت منگا چلور نڑے وا سٹیڈیم نو ول او په کم از کم په هر ولایت کې 2015 کال پورې باید موږ یو تمرین ځای ولرو.
کرکټ بورډ وایي چې دغه پلان له مخې به د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د روزنې لپاره بهر ته هم واستوي. افغان کرکټ بورډ له نن درې کال مخکې جوړ شو چې دا مهال ځانته یو اساسنامه هم جوړه کړې چې تر اوسه نه ده تصویب شوې. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دغه اساسنامې له تصویبېدو سره به د دوی چارې نورې هم ښې او ګړندۍ شي. کرکټ بورډ په داسې حال کې په خپلو کارونو کې د پرمختګ او ښوالي خبره کوي چې له دې وړاندې د دې بورډ په وړاندې ځینې انتقادونه موجود وو. مریم نیازی وایي چې د کرکټ خزینه ټیم فعالیت کوي خو په دې څو کلونو کې د کرکټ بورډ لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
ګراوند نشته ده. موږ مکتب کې میچ کو تمرین کو اصلا کرکټ په سمټ باندې نه کیږي. باید پیچ وي، ستاندارد ګراوند وي، ملي ټیم پلیئر ته باید هر څه مهیا وي، پیسې معاش لکه چې الکانو ته دي. موږ ته کوم داسې خاص کار نه ده کړی، یا موږ ته میدان جوړ کړی وي، یا موږ ته کالی را کړی وي. کالی خو خپل تیارو. بعض وخت که کم میچ وي یا ور دواری مونږ ته کالی خپل را کړی، ماش خو به خینستا غوخته خون کړی، خو دا چې رسیدګي ورته نه کیږي دا نو نه پیګل. نو هغه خپل وای چې مونږ د الکان ټیم لرو، کرکټ انجن ته ضرورت لرو.
خو له دې انتقادونو سره سره د افغانستان د کرکټ لوبډله توانېدلې چې په دې وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته زیاتې بریاوې راوړي. د افغانستان د کرکټ لوبډله نړیوال جام ته لاره پیدا کړه او په آسیایي لوبو کې هم څو ځله بریاوې راوړې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د آسیا په شل اوریزه لوبه کې ګډون وکړ چې په لسو لوبډلو کې یې اتلولۍ خپله کړه. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر هو بچو پورې د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د ماخام شپږ